د مازیګر 15 بجې شوریدن کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنې خبري غړې کوربه موز هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په غونډه کې د شو پریکړه پاړه وري، د خیبر پښتونخوا په بنو کې د کالجونو د زده کوونکو د احتجاج پاړه هم رپورت درته لرو. د دې ترڅنګ د سیمې افغانستان او نړۍ پاړه یو شمېر رپورټونه درته وړاندې کوو. خو ورځو په پیل کې عبدالحی کاکړ ته چې خبرونه ترنه وورو.
ترکیه د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سلسله شوي. امریکا څخه د باندې 13 میلیونه ډالر د افغانستان د منشیاتو پر ضد مبارزه وزارت کې پروګرام سره مرسته کړې ده. شمالي کوریا وايي په کامیابۍ سره تر مځکې لاندې درېمه جوهري بمي ازموینه کړې ده. سم تفصیل د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا سوي دي. په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې وروسته پرون د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د افغانستان د عالمانو د پلاوي یو مشر عطاالله لودین د پاکستان او افغانستان د عالمانو ترمنځ دغه غونډه ګټوره وبلله. د په پاکستان کې د افغانستان دننه د روغې جوړې په مخ پکتلو لپاره غږ وکړل. هغه په کابل کې په کابل کې د عالمانو نړیوال کانفرنس لپاره د پاکستاني عالمانو د مرستې حاصلولو په هدف د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیز وفد پرون د اسلام آباد تللی چې د پاکستان له یو شمېر دیني عالمانو سره وکتل. پاکستان دیني عالمان به په دغه کانفرنس کې د ګډون پریکړه کړې ده. د مارچ په میاشت کې کابل کېدونکي د عالمانو د نړیوال کانفرنس په قصد به د ترګري په ضد د یوې جګړې د ګډې فتوا جاري کول وي. د پاکستان او ایران د پایپ لاین پر بیلابیلو چارو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ درې ورځنۍ خبري اترې په اسلام آباد کې روانې دي. د پاکستان د تیلو د وزارت سیکرټري عابد سید نن مشال ریډیو ته وویل چې د خبرو په لومړي پړاو کې د ګیس د غزولو پر موده دواړه غاړې سلا سوي دي. د پوینا دا کار به په 15 میاشتو کې سرته رسول کېږي. عابد سید زیاته کړه دا وخت د پایپ لاین په مالی اړخونو خبري اترې روانې دي چې پکې د ایران لخوا د 50 کروڑ ډالر د پور په توګه د ورکولو موضوع هم شامل ده. امریکا او غربي هیوادونه پر ایران د جوهري پروګرام تور پوري کوي او په دې لړ کې ور باندې بندیزونه هم لګولې دي. نو ځکه امریکا د پاکستان او ایران پایپ لاین پر پروژه اندېښنه ښودلې ده. نن سهار د خیبر پښتونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر او د هغه د خپلوانو د لادرکۍ خلاف مظاهره کړې. دغه زده کوونکي وایي د دوی استاد پروفیسر صفت الله د تیرو 15 ورځو راسي لادرکې دی او باید چې امنیتي ادارې زر تر زره خوشې کړي. په یاد کالج کې د پښتون سټون فیډریشن یو مشر رفعت وزیر مشال ریډو ته وویل
دا میجو پروفیسر کلیشه چاپا په والدو هغه خلاف دغه سټرایک راوتلای او پروفیسر 18 گریډ سړی مطلب آرمی سره او سره په تحویل شای سلام اورید زیدو تنه کی چې دا سړی دا آزاد شي کازود نکړل شو میډو په سټرایک په جلسه باندې میر بوغون بازار ډکوي. ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کسون دی او د یونیورسټیل کسون دی.
تر دې دمه د فوجي چارواکو لخوا د چشتو سوي پروفیسر پاړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی نه هم تر اوسه چا د نموړي د چشتو پړه پر غاړه اخیستې ده. د پاکستان لپاره امریکا سفیر د دواړو هیوادونو د اړیکو پر اهمیت زور کړی دی. ریچارډ اوسلون نن د پېښور د دورې پر وخت د خیبر پښتونخوا له گورنر انجینیر شوکت الله او وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره ولیدل. په پېښور کې له امریکایي کونسلګری جاري سوی بیان وایي ریچارډ اوسلون له خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو کې پرمختیایي پروژې په ګوته کړې او د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان همکاري وستایله. امریکا سره د باندې 13 میلیونه ډالر د افغانستان د منشیاتو پر ضد مبارزې وزارت له پروګرام سره مرسته کړې ده. د شکر دستاین په نوم دغه پروګرام لمخي له هغو ولایتونو سره مرسته کیږي چې د کوکنارو کار پکې ختم شوی دی. له مخدره مواد سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبول عثماني په دیاړه په کابل کې د قانون د عملي کولو په برخه کې د امریکا له سفیر سره د سند د لاسه کېدو پر وخت وویل
تنها مشکل مواد مخدر در داخل افغانستان نبینید. مشکل مواد مخدر یک مشکل منطقه‌ای و بین‌المللی
ده. نشه‌ای توکو ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده. ده نشه‌ای توکو ستونزه سیمه ایز او نړیواله ده. په سیمه کې 10 میلیونه کسان په نشه‌ای توکو اخته دي او خپل دغه 10 میلیونه کسان نشه‌ای توکو ته اړتیا لري.
په خو هم د امریکا متحده ایالاتو له هغو ولایتونو سره مالی مرستې کړې وي چې د کوکنارو کار پکې بيخي ختم شوی دی. شمالی کوریا وای په کامیابی سره ترمزکی لاندې دریمه جوهری بمی ازموینه کړې ده. دا اعلان د کوریا مرکزی سرکاري خبری اژانس نن کړی دی. اژانس وای د تیر ځل د جوهری ازموینې په مقابله کې دا ځل د لاندې کچې یوه داسې آله استعمال شوې چې چاودیدونکي زور یې بیخي زیات دی. د جنوبی کوریا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار چون یونګو ازموینه د نړیوالې ټولنې د خبرداري څخه سرغړونه بللې. د وی د دې خبرې تصدیق شوی دی. شمالي کوریا د فروری په 12مه نیټه سهار په 5:50 منټه د پاسه 11 بجې د شمالي صوبې هیک ګیانګ د ګلجو په پونګیاري سیمه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نړیوالې ټولنې د پرله پسې خبرداریو لپاره غورځولو سره خپل دریمه اټمي ازموینه ترسره کړې ده. روس، جاپان، برتانی او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ازموینه غندلې او دا د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو د منظور شو خرادارونو څخه سرغړونه بللې. سفارتکاران وایي تمکیږي د حالاتو د بحث کولو لپاره شایي نن ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وکړي. ایران وایي د توانایي د نړیوالې ادارې IAEA لخوا له تهران د باندې د پارچین پوځي ودانۍ د کتلو غوښتنه د خبرو اترو برخه هغه وخت جوړېدلای شي کچرته د دې هیواد د جوهري پروګرام حق ومنل شي. د IAEA د څارونکو یوه ډله د هرمن نکټرس په مشرۍ کې د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبرې اترې لسره پیلوي چې پکې به پر ایران زور راوړل شي چې ورته د پارچین د دورې اجازه ورکړل شي. داسې باور کېږي چې پوځي جوهري تحقیق په پارچین کې شوی دی. ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرستن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې پارچین کېدلای شي د خبرو اترو په لړ کې د معاملې برخه جوړ شي. له دې سره د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې غونډې په کولو سلا شوې دي. پاکستان ته تللي د افغان پلاوي یو غړی د سیمې د امن په خاطر د علماو رول مهم بولي چې وایي
د سولې لپاره الیزلې تیزی شوې دي. د علماو رول په دې کې ډېر مهم دی. که د علماو غږ هم د سولې لپاره په اتفاق باندې وشي دا به په دې سیمه کې د سولې او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د دوی د یو استاد د لا درکه کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
صفت الله صاحب ویلې یو لاړه شو. صفت الله صاحب ګناه ده غوا چا د میشتو د مستقبل رڼو وا میشتو د سر وشای دا کیسه زنه خالته نه ورخوشيږي.
او د جلوزو په کیم کې میشتو کډوالو واړه واړه کاروبارونه پیل کړی دي.
کیم کې جو کوشش وکړو داسې ست بل روزګار نه و با دا دکان مې واچولو کپڑو تیارو کپڑو مپړو داسې یو شه به بوتان بوتان با دا ټیم پاسې جوړو بل د دیاړې نه وکلا بچ کړیو کنه.
یو شمیر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شئ. رازو اوریدونکو خپل لولنی رپورت ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوې چې د روان کال د مارچ په میاشت کې بعد افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیز په لاوی د پاکستان تر درې ورځنی سفر وروسته د نه پورس کابل ته ستون شو. دا چې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ خبرې تریبا په سیمه کې د سولې پر اوستو کې څومره مهم رول ولوبوي احمد شاه اعظمي پاړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. د دې کانفرنس موخه په سیمه کې د امن او سلامتیا لپاره پر یو ګډ نظر کار کول او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د سولې په چوکاټ کې اړیکې پراخول دي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیز پلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نهې په ورځ کابل ته ستون شو. په اسلام آباد کې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ په خبرو اترو کې ویل شوی چې د پاکستاني علماو یو پلاوی به د روان میاشت پر 28 نیټه کابل ته سفر کوي تر څو د کانفرنس لپاره د مارچ د میاشتې یوه نیټه وټاکي. دا چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی. د افغانستان د علماو د شورا او د سولې د عالي شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وای د سولې لپاره په بیلابیلو کچو هلې ځلې زیاتې شوې دي نو دا کانفرنس هم د دا ډول هلو ځلو یو کړی ده.
اوسنی وضعیت داسې دی او د وخت حساسیت داسې دی چې د سولې لپاره هلی ځلې تیزې شوې دي هم په ملي سطح، په منطقوي سطح، په جهاني سطح او ټول اطراف دسی کوشش کوي چې سول حاضر شي. نو زما په نظر د علما او رول په دې کې ډېر مهم دی ځکه دا دواړه اسلامي او مذهبي هیوادونه دي. نو که د علما او غږ هم دلته د سولې لپاره په اتفاق باندې وشي دا به په دې سیمه کې د سولې او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
که څه هم په پاکستان کې څو ورځې وړاندې د سنی اتحاد کونسل لخوا د ځانمرګو او ترهګریزو بریدونو په ضد فتوا جاری کړل شول، خو پوښتنه دا ده چې دا ډول فتواوي او د وسلوالو په ضد ګډه تګلاره ټاکل به څه نتیجې ورکړي. د پېښور پوهنتون مشر او د دیني چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي د وسلوالو کړنې په دا ډول فتواو او کانفرنسونو سره نه بدلیږي، خو د عام وګړي په ذهنیت کې به مثبت بدلون راسي.
یو دریزه حدی چې کوم زمونږ هغه دینی طبقات دي چې هغه په دستوري او په جمهوري او په آئینی لاره باندې په تحرک کوي، نو هغه هو د ډېر وخت نه دا خودکش حمله ځانمرګي بریدونه دي، دوی جایز نه دي شمارل. بل طرف ته چې کوم دریز دی هغه دا وایي چې را د بهرني قوتونو نه د ځان خلاصولو واحد لاره چې کومه ده ځانمرګي بریدونه دي، نو هغه خلکو په ذهنونو باندې خود دې فتوا ایسا سر نه غوړي. البته عام وګړي چې کوم دي چې کوم د ابهام ښکار وي هغه به پر دا خبرې چې کومې دي فائدہ کوي.
لیدل سوي چې په سیمه کې د روانو حالات په اړه د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. ځینې پاکستانی علما په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو کړنې جهاد بولي، خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول کړنې حرامي او له فساد ډکې ګڼي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ به د دا ډول توپیرونو په شتون کې د یو ګډ دریز درامنځته کېدو څومره امکانات وي. مولوی شاهزاده شاهد وای د دواړو هیوادونو علما د سولې پر ټکي موافق دي او خبرو اترو همیش اختلافات لمنځه وړي او د حل لارې راستلې ده.
په عمومیتو کې د پاکستان علما د امن او د سولې او د تفاهم او د مذاکراتو طرفدار دي، او د افغانستان علما هم د مخالفینو سره د روغې جوړې او د جنگونو د ختمولو البته په تفاهم او په مذاکراتو باندې علما د افغانستان هم د دې کوشش کوي. دا سټی کې هغه وخت کې د باسونو په منځ کې را لغه ان شاء الله ولدي تشر به شریکو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا په هیواد کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې که یو خوا د پاکستان له حکومت د بندي طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه سوي، نو بل خوا بیا دواړه هیوادونه سلاسوي چې د لا زیات موثره سولې پر رامنځته کولو کې د علماو په کچه کانفرنس جوړ کړي، څو دا ډول د هغو کسانو په ذهنیت کې هم بدلون راولي چې د تذبذب ښکار دي.
د احمد شاه اعظمی رپورت مو اوریدو. او د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی پاکستان ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تیرې اتوار په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان باید له دې وروسته د طالب بندیانو د خوشي کولو په لړ کې د سولې له شورا سره مشوره وکړي تر څو هغه طالبان چې پاکستان یې له خپلو زندانونو خوشي کوي بیرته د وسلوالو لیکو ته لاړ نه شي. بشیر ګواخ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مشر غړي اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې د افغان پلاوی اسلام آباد ته د سفر د اهدافو په اړه پوښتنه کړې ده.
هغه نوسته چې په نظر دی چې د دینی علماو ترمنځ انشاءالله تعالی په کابل کې وشي، دوی هغه مقدماتي کارونه لکه اجندا او ترکیب هیئت علما د پاکستان او نور شیان په دې موضوع کې دوی انشاءالله تنظیموي بیا بهتر راځي. سولې د عالي شورا بلدي دا هغه ناسته نه ده چې علما ترمنځ کېږي، دا مقدماتي کارونه جوړوي بیا نو بهتر راځي.
قاسم یار صاحب، دې وروستیو کې افغان حکومت په دې ټینګار کړی چې پاکستان د طالب بندیان د سولې د عالي شورا په مشوره خوشي کړي تر څو بیا هغوی د جنگ لیکو ته لاړ نه شي، نو آیا اسلام آباد ته تللی دا هیئت به په دغه هم د پاکستان حکومت سره کوم خبرې وکي؟ تاسو په کومه طریقه د دې بندیان خوش کېدل غواړي؟
منظور هغه نه و خو دا خبره هم د سره وشي، زه فکر کوم خبره خو یکی بیانو دلته په کابل کې د سولې د عالی شورا اجرایی هیئت او نور راهبرۍ چې د دې بیانو تصمیم تر اوس پورې مونږ یو میکانیزم باید جوړ کړو، خبره به وکړو. یعنی تر اوس پورې مونږ
قسمیر صاحب، دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان قطر ته تللی، هلته په دې وروستیو کې افغان طالبان سره مذاکرات هم شوي دي، نو آیا د مولانا فضل الرحمان سفر هم د دې لړۍ برخه ده؟
مونږ رسمان په جریان اچول شوی نه دي چې مولانا صاحب هلته تللی دي، خو د اصول په لحاظ دا وایم چې هر کس، هر مقام، هر ټولنه چې مرسته وکړي موږ سره، یعنی په خوشی او په ښه نیت او په ښه عمل د سولې لپاره او ملي پخلاینې لپاره کار وکړي، موږ هر کله کوو. خو په قطر کې تاسو ته معلومه ده چې تر اوس پورې هغه دفتر په رسمي توګه پرانستل شوی نه دی، او زموږ حکومت، قطري حکومت، سره اظهار کوي چې ځینې سوالونه او تفصیلات او نور شیان دوی سره یعنی جوړ وکړي، بیا نو انشاءالله تعالی هغه دفتر به پرانستل کېږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا له یو مشر غړي اسماعیل قاسم یار سره مو زمونږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریدا، او هم له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په موضوع کې پاتې کیږو. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ځینو شرطونو پر وړلو سره د پاکستان حکومت ته د سولې د خبرو شروع کولو وړاندیز کړی دی، چې له وجې په ملک کې د بحثونو یو نوې لړۍ پیل شوې ده. دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلي، په کار ده چې حکومت د طالبانو وړاندیز ومني چې پترس کې به یا خو په سیمه کې امن تلار هوار شي، او یا هم د طالبانو د دریځ د دروغ رښتیا پته به ولګي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې مقاله کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای، په 2001 کال کې پاکستان کې ټول وسلوالو ډلو تحریک طالبان جوړ کړو، چې د هغې راهیسې په اول واری د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. نوموړی زیاتوي، حکومت څو واره وړاندې هم د وسلوالو سره د سولې خبرې اترې کړې، لوزنامې لاسلیک شوې خو بیا ناکامه شوې دي. اسد منیر وړاندې لیکي، په 2001 کال کې په افغانستان د ناتو ځواکونو د برید نه پاس نړیوال وسلوال د پاکستان قبایلی سیمو ته را پورې وتی، چې په 2002 کال کې ورسره حکومت د ځایي قبایلی مشرانو په ذریعه د خبرو اترو سلسله شروع کړه. دا راسې قبایلی مشرانو د هغوی د وستلو اراده وکړه، نو دې سره د مشرانو د جنې لړۍ شروع شوه. د دې نورسته حکومت د پوځي عملیاتو په ذریعه د قبایلی سیمو نه د وسلوالو د وستلو لپاره عملیات شروع کړل. لیکوال وایي، د دې عملیاتو په ترڅ کې وسلوال په ټوله قبایلی سیمه او د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې خواره شول، او دا سیمه یې د بدامنۍ سره مخ کړې. د لیکوال په وینا، په اول سر کې د مذاکراتو له وجې ډیر وخت ضایع شو، چې هغه وخت کې د وسلوالو خلاف مضبوط پوځي عملیات شوي وي، نو امکان وو چې ترهګري ختمه شوي وي. د مذاکراتو پر مهال وسلوالو ته د ځان مضبوطولو موقع په لاس ورغله. اسد منیر لیکي، حکومت ته د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز منل پکار دي. د سره نه یوازې د ترهګرۍ د ختمېدو امکانات شته، بلکې خلک هم غواړي چې د جنگ پر ځای د ترهګرۍ مسله د خبرو اترو د لارې هوار شي. نوموړی د دې مقالې په اخر کې لیکي، کېدې شي چې د دې مذاکراتو په ترڅ کې هم وسلوال د وخت تر لاسه کولو هڅه کوي. په دې وجه ممکنه ده چې طالبان ځنې ناشونې غوښتنې وکړي، خو د ډرون بریدونو نه علاوه د هغوی خلاف عملیاتو هم کومه د ستاینې وړ کامیابي نه ده ترلاسه کړې. دا راز که هغوی جایزې غوښتنې کوي او د خبرو اترو لپاره مخلص وي، نو په هیواد کې امن راتلی شي، او که دوی مخلصانه خبرې ونه کړي، نو ولسته به دا خبره څرګنده شي چې وسلوال د کا خلاف او یا پسیمه کې د امریکایي موجودګۍ خلاف جهاد نه کوي، بلکې دوی د ټوپک په زور قوت تر لاسه کول غواړي، او خلکو ته به معلومه شي چې دا ترهګری یوازې په مذاکراتو نه ختميږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د پوسټ ګریجویټ کالج بنو دیو پروفیسر او دغه د خپلوانو د لادرکه خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د زده کوونکو په وینا کې د پاکستان امنیتی ادارې د دوی د استاد پروفیسر صفت الله چوایي د 13 څلور ورځو راهیسې لادرکه ده، په پیدا کولو کې مرسته ونه کړي، نو دوی به د خپل احتجاج لړۍ د صوبې نور برخو ته هم وغځوي. د سیمه د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل لري.
پبنو کې متحده طلبه محاز د سیوري لاندې پوسټ ګریجویټ کالج بنو ډیګری کالج نمبر 1 او پانتون شاګردانو یو درنه مظاهره وکړه، او دا دولت فوز او استخباراتي ادارو پر ضد یې نارې وکړې. مظاهره کوونکو وی چې 15 ورځې پورې شوې د کالج پروفیسر صفت الله سره د سونورو رشتہ دارو د بنو میرا خیل سیمنه د شپې مهال امنیتی ادارو د چاپې پر مهال وړلې دي، چې لا تر دې دمه به درک دي. دغه مظاهره کوونکي د بنو پوز ګریجویټ کالج نه راووتل چې د ښار په مختلفو کوڅو کې راتېرې دوبروسته بنو پریس کلب مخې ته راجمع شول. د پوز ګریجویټ کالج بنو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن سیکرټر ندیم خان د پروفیسر بدرکی په اړه داسې وینا وکړه.
ملګری توس بزن کرا کی ساوی چې صفات الله صاحب ګناه سوا، صفات الله صاحب ویلې یو لړه شو، صفات الله صاحب ګناه دا غوا چا د میشتوس د مستقبل رڼو وا امشتوس د سر وشای دا کی سه زنه خالت نه ور خوشیږي.
پښتونخوا ملی عوامي پارټي کارکون رسول جان اوې کچره د دوی پروفیسر کې سه ګناوی نو عدالت ته دی وړاندې شي، خو سلور ویشتو ګنټو نه زیات یې سوګ هم پټ نشي ساتلې.
کچره دا سړایو مجرم وی نو د پاکستان عدالتی نشتا، د پاکستان قانون نشتا، یو سړی بغیر به پرچه کټ کول نه ته به سلور ویش ګنټو نه جوتای نشک شنه ولای میش د دغ سټیج نه و دا میډیا ته دا بیاي چې د دوه سړی چې کیم به ګناه وړي شوی دی دا د زر تر زره عدالت ته پیش کړ شي.
د پښتون سټوډنټ فیډریشن پریس سیکرټر رفعت وزیرو د کالج پروفیسر سری امنیتی ادارو د سلورو پینځه ورځو نه د ځان سره ساتلې چې پر ضد یې د بنو ټولو کالجونو زده کوونکي راوتی دي.
دا میجو پروفیسر آرمی وړه کالج چپا په والدو هغه خلاف د سټرایک راوتلای او پروفیسر 18 گریډ سړی مطلب آرمی سره اوس سره په تحویل شای سلام اورې چې دو آرمی نیمې د غشتنه کې چې دا سړی د آزاد شي کازود نکړل شو میډو په سټرایک په جلسه باندې میر بوغون بازار ډکوي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې امنیتی ادارو چارواکو سره هم تماس ونیسو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې پاکستان کې د سمودینا د بیدرکه کسانو کورنۍ احتجاجونه کوي او سمودا وړاندې په اسلام آباد کې یو احتجاجي کیمپ هم لګولی و چې پکې د سپریم کورټ او حکومت نه یې غوښتنه لرله چې د دوی بیدرکه کسان دې په فوري توګه بازیاب کړی شي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال دا فیصله هم ورکړې وه چې بیدرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړی شي او په هغوی دې د قانون مطابق مقدمې وچلولی شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین پر منصوبه په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ درې ورځنۍ خبرې اترې پیل شوې دي. چارواکي وایي د یادې منصوبې په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. له اسلام آباد سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو په منصوبه د کار شروع کولو وړاندې دواړو ملکونو ترمنځ اسلام آباد کې درې ورځنۍ خبرې اترې روانې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د تیلو د وزارت سیکرټري عابد سعید وویل چې دې درې ورځنۍ خبرو کې په لومړي پړاو کې دواړه ملکونه په دې سلا شوي دي چې د پاکستان ایران 1.1 کیلومتر اوږد ګیس پایپ لاین به په 15 میاشتو کې دننه سرته رسولی شي او د دې منصوبې نه به پاکستان ته روزانه 950 میلیونه کیوبک فټ ګیس ترلاسه کیږي او دغه رنګ بعد بجلی په پیداوار کې هم 4000 پورې میگا واټ اضافه وشي. نوموړي ویل چې د منصوبې په ټیکنیکل اړخونو باندې خبرې شوې دي او نن د دې په مالی چارو خبرې کیږي چې پکې د ایران لخوا د 50 کروڑ ډالر قرضې په وابله هم فیصله شامل ده. بل طرف ته امریکای وخت په وخت په دې منصوبه اندېښنې څرګندې کړې دي. د وروستیو کې پاکستان کې د امریکای سفارتخانه یو چارواکي میتیو بولین مشال ریډیو ته په دې بابله صداسي ویلي وو.
Recognize Pakistan has significant energy requirements and we really are working with Pakistan to help relieve its energy crisis.
موږ ته پته ده پاکستان ته د توانای ډیر زیات ضرورت دی او زموږ کوشش دی چې پاکستان د دې ستونزې نه روبسو. د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې پزې نور ډیر داسې منصوبې شته چې د پاکستان د توانای مسله وسره هواری دي شي. د مثال په توګه تاپی منصوبه او موږ د غلړ کې د پاکستان مرستو ته تیار یو.
د دې منصوبې په اړه آزاد کشمیر په هینتون کې د اقتصادیات استاد او د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دا منصوبه به د پاکستان د توانایي بحران کې ډیره ګټوره ثابت شي.
د اوس وخت کې د پاکستان معیشت چې کومې غټې مسلې مخامخ دي نو په هغه کې یو د توانایي بحران هم دی او په دا کې د ټول مغد ګیس شارټیج، د انرژي کرایسس کې د بجلی سره سره د ګیس کم کمی چې ده نو هغه هم مسله ده، او د هغې د وجې نه د معیشت کمه پایه چې ده نو هغه بالکل جام ده. نو په دې اوس وخت کې چې کوم پاکستان او د ایران په منځ کې چې کوم اګریمنټ روان دی او کوم مخکې دی بوزي ایران پاکستان ګیس پایپ لاین، نو د توانایي بحران خو به شک په دې کې شک نشته چې په دې کې به موږ ته یو ډېر ښه اثرات راشي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام الدین ویل
کې دې شي پاکستان د مایده په ذریعہ باندې کب بلیک میل کوي. بای زه خدام کولې شم لکه مخ کې پاکستان اټمی دماکه وکړه، نو چې اټمی دماکه وکړه نو دا غي نه دودره کله پستا پتا ولګی دا چې پاکستان خود دې جوګړ دینا چې دا یو اټمی جنگ کی. اوس دا مایده چې شوی دا د ایران سره نو ضروری نه دی چې دا دی وی چې بددا بسباله په دې باندې کار شروع شي. درې قسمه کارونه دی په دې کې دل دی، یو دا چې یو داسې کمپنی په کار ده چې هغه دا کارو کی، دویم هغه پیسې په کار دي چې کوم باندې دا کارو شي، دریم چې کوم پایپ لاین دی د هغه را رسول. نو دا درې غټ کارونه دي. نو دې درې غټو کارونو ابتدا چې دا هغه چې کله وشي دا مخې ته راشي نو بیا به موږ ویلی شو چې یاره دا کم حد پورې دا عملی ده.
اکرام الدین زیاته کړه چې په پاکستان کې خپل ډیر ګیس پیدا کیږي، باید چې پاکستان د هغې نه ګټه پورته کړې وا. د ذکر وړ ده چې مذاکراتو کې د پاکستان لخوا انټر سټیټ ګیس سیستم او د ایران لخوا تدبیر نومي کمپنی برخه اخلي، او د مذاکراتو وروسته به په دې منصوبه دا کم نه کار پیلوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر انجینیر همایون خان په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت دوی ته د بجلی د ګټې په مت کې شپږ او یاره روپۍ ورکړي دي او پاتې نورې پیسې به په راتلونکي مالی کال کې ورکړي. د خزانه وزیر په صوبه کې د پرمختیايي کارونو او د خلکو د خیر ښېګړې د پروژو په حق هم خبرې وکړي چې تفصیلي د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر انجینیر همایون خان ویلی دی چې صوبې ته تر اوسه پورې د مرکزی حکومت نه د بجلی په مت کې څه د پاسه شپږ او یا ارب روپۍ ملو شوې دي، او پاتې درې دېرش ارب روپۍ به د را روان مالی کال 2014 او 2014 پورې ملو شي. د خپل محکمې د صوبې مالی حالت او د پرمختګ کارونو په هکله خبریالانو ته د بریفینګ په مهال د صوبې د خزانه وزیر انجینیر همایون خان وویل چې د مرکز او پښتونخوا حکومت د یو معاهدې تر لاندې صوبې ته د بجلی په مت کې پاتې یو سل او لس ارب روپۍ به په څلورو قسطونو کې ورکول شي، کوم کې چې تر اوسه پورې څه د پاسه شپږ ارب روپۍ ملو شوي دي.
او بیا زمونږ ډېر پینډینګ ایشوز د فیډرل ګورنمنټ سره، چې زمونږ نیټ ایډل پروفیټ یو 110 ارب روپۍ دا مخکې یو معاهده شي وو خو فیډرل ګورنمنټ نور کو دا موجوده فیډرل ګورنمنټ او د صوبایي د کولیشن ګورنمنټ په وجه باندې فیډرل ګورنمنټ هغه مطالبه هم زمونږ پوره کړه او موږ هغه 110 ارب روپۍ لګیا دي تصفینه شروع شوې ده ان شاء الله تعالی هم کمپلیټ شي. موږ
انجینیر همایون زیاته کړه چې د دوی حکومت لومبنه بدیجه یا بجټ کې د پرمختګ کارونو لپاره 28 ارب روپۍ وي او روان مالی کال کې دغه پنګه درې کم ارب روپے پورے رسیدلی دا
چې دې ته قتل غواړي چې کله موجوده حکومت را لوب 2008 کې ما بجټ پېښ کو زنګ انوال ډیولپمنټ پروگرام سالانه ترقیاتی پروگرام 28 ارب روپے او دا دل چې موږ پېښ کو 97 ارب روپے او دا یو په درې نه زیات سیوا انکریز دی. او چې کله ترقیاتی کار شروع کیږي کله ترقی د فنډز اویلیبل نه پای کې د روزګار مواقع هم زیات دي.
دا یو پښتون په ځواب کې د پښتونخوا د خزانه وزیر اویل چې په صوبه کې ترخګره او سیلاب غونډه لوي افاتونو باوجود موجوده حکومت د پرمختګ زیات کارونه کړی دي چې پکې سړکونه، پولونه، د کالج او سکولونو ودانې د یاد وړ دي. د زیات کړه چې د پرمختګ کارونو سره سره موجوده حکومت د خلکو د خیر ښېګړې، د تعلیم او روزنې او د روزګار پروژې پیل کړې دي. همایون خان وویل چې باچا خان خپل روزګار سکیم، هنرمند سکیم او د سوری د پښتونخوا پروګرام لپاره د تیر درې کالو نه 43 ارب روپۍ خرچ شوې دي.
بچا خان خپل روزگار سکیم بےروزگاری خود په صوبه کې اسیم ته ورلد اوور یو پرابلم دی. خو هغه موږ د بےروزگار یو ته پر هغه دا شروع کو یا هپټایټس زموږ د صوبې د ټون مغټه مسله وه. بنظیر هیلث سپورت پروگرام موږ شروع کو. کینسر پیشنټس ډیر غریبانان پیشنټس چې هغه ته کینسر او ته مفت علاج موږ دا شروع کو. بیگم نسبت بوت اونکولوجي سرویس سکیم
په دا بریفینګ کې د پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتیار حسین او د صوبې د خزانه سیکرټری صاحبزاده سید احمد هم موجود. دا پختل په ځواب کې د خزانه صوبایي سیکرټري اویل چې پختونخوا صوبې ته د مرکز نه د ترخګرې مخنیوي لپاره تیر کال 15 ارب روپۍ او روان مالی کال کې 20 ارب روپۍ ملو شوې دي، کوم چې د دوی حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او شهدا پیکج کې مصرف کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلی یو. له عبدالحی کاکړ باندې خبرونو لنډی سوور.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا سوي دي. دا سلا پرون د پاکستان د سفر په وخت افغان پلاوی او د پاکستاني دینی عالمانو ترمنځ په خبرو اترو کې شوې ده. د مارچ په میاشت کې کابل کې کېدونکي د عالمانو د نړیوال کانفرنس په مقصد د ترګري په ضد د یوې ګډې فتوا جاري کول دي. د پاکستان او ایران د پایپ لاین پر بیلابیلو چارو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ درې ورځنۍ خبرې اترې د په اسلام آباد کې روانې دي. د پاکستان د تیلو د وزارت سیکرټري عابد سعید د مشال ریډیو ته ویلي چې د خبرو په لومړي پړاو کې د ګیس د غزولو پر موده دواړه غاړې سلا سوي دي. نن سهار د خبر پښتونخوا په بنو کې د کالجونو زده کوونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر صفت الله او د هغه د خپلوانو د لادا کړې خلاف مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې د زر تر زره خوشې کړل شي. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر د دواړو هیوادونو د اړیکو پر اهمیت زور کړی دی. ریچارډ روسلون د پېښور د دورې پر وخت د خیبر پښتونخوا له گورنر انجینیر شوکت الله او وزیر اعلی امیر خیدر خان کوچي سره ولیدل. د افغانستان وبخشي امریکا څخه د باندې 30 میلیونه ډالر د افغانستان د منشیاتو پر ضد د مبارزې وزارت له پروګرام سره د مرستې لپاره ورکړي دي. شمالي کوریا وایي په کامیابۍ سره تر مځکې لاندې درې مجوهري بمي آزمونه کړې ده. ایران وایي د توانایي د نړیوالې ادارې IAEA لخوا له تهران د باندې د پارچن پوځي ودانۍ د کتلو پوښتنه د خبرو اترو برخه هغه وخت جوړېدلی سي کله چې چرته د دې هیواد د جوهري پروګرام حق ومنل سي.
د خبرونو لنډیز مول عبدالحی کاکړ واوریدو. اوس د پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی ل رابیا اکرم خان اورو.
آج ورسپانا خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د کام سره به د پاکو او صفا ټول ټاکنو په وخت کولو لوز سر ته رسولی شي او پیپلس واټې بچر ته هم ټول ټاکنې ځنډ ته پرېږ نه دي او دا چې موږ به د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل په پورم نه توګه حکومت بل ته سپارو. ادارې وایي چې بل طرف ته د یو شمېر سیاسي ډلو لخوا د ټول ټاکنو د ځنډ په حواله تحفظات مخې ته را روان دي. ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ د ټول ټاکنو نه مخکې ګورنران لري کول او د هغوی پسې غیر جانبدار گورنران راوستلو کې تیزوالی راغلی دی او په دې باندې هم د ځینې سیاسي ډلو تحفظات دي. ادارې اخیره کلی کې چې اوس چونکه د خیبر پښتونخوا لپاره د فاټا سره تعلق لرونکي انجینیر شوکت الله گورنر جوړ کړی شو نو د پټاکنه باندې چاله اعتراض نه دی پکار او بل طرف ته چې تر څو حکومت د ټول ټاکنو حتمی اعلان نه وکړي دا تحفظات او تورونه به هم د غسي روان وي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې افغانستان د ناټو پوځیانو د وتو په سلسله کې پوځي سامانونه د وړلو وړومبه مرحله لا باقاعده شروع شوه چې 25 کنټینرې د تورخم د لارې کراچۍ ته روانې دي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان حالاتو له کبله پاکستان ډېر متاثر شوی دی او اوس امریکي پوځونو د وتو نه پس پاکستان ته د یو نوي صورتحال مخه کېدای شي او افغانستان هم د یو لوی مودې پس یو نوي دور کې داخليږي. ادارې وړاندې لیکي چې په مستقبل کې به د افغانستان سیاسي ډانچه سوي ځکه چې اوس هم په دې کې لا ډېر کار پاتې دی او پاکستان له بعد افغانستان په اړه هم یو کړنلاره جوړول وي ځکه چې هلته داسې سیاسي شیډول جوړېدل نه دی پکار د سنه چې د پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان د افغانستان او وسطی اسیا سره په لویه پیمانه تجارتي تعلقات دي نو د لپاره پاکستان د په امریکا زور واچوي چې افغانستان په اړه دی داسې یو پالیسی جوړ نه کړي چې اغه له وجې پاکستان مفاداتو ته نقصان ورسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورسپانې لیکلي دي چې په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکي وایي چې له هغو طالبانو څخه لږ تر لږه دوه بیرته جګړې ته تللي دي چې پاکستان خوشی کړی دی.
ورسپانه لیکي دا نه د معلومه چې دا طالبان اوس چیرې دي، خو افغان چارواکو دا موضوع د تیر اونۍ په پای کې له ډیوډ کیمرون سره په خبرو کې راپورته کړه او وی ویل چې د طالبانو پریښودل په دې کې پاته راغلی دي چې د سولې په پرمختلونکي بهیر کې ګټور ثابت سي. ډیلی ټلیګراف لیکلی دا څرګنده ده چې دوه یا درې طالبانو بیرته جګړې ته مخه کړې ده. له دې وروسته افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې پاکستان دې د طالبانو د خوشي کولو په پروسه کې دوی ته رول ورکړي. ورسپانه لیکي یوه لاره دا کېدای سي چې افغان استازي له هغو طالبانو سره وویني چې د خوشي کېدو په حال کې وي او هغوی ته بلنه ورکړي چې د روغې جوړې په بهیر کې ورسره مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا به په دې لړ کې مرسته وکړي چې د هغوی وسلوال ملګري د وسلې پر غورځولو قانع کړي. تر اوسه د افغان حکومت هغې هیلې له مایوسۍ سره مخامخ سوي دي چې ګواکې د طالبانو خوشي کېده به د سولې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. ورسپانه لیکي تر اوسه چې پاکستان کوم طالبان خوشي کړي دي هغوی له منظره ورک دي او شایي چې په کراچۍ، پېښور او کوټه کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. بل پلو کرسچن ساينس مونیټر لیکلی دی چې امریکایي جنرال جوزف ډینفورد د تیر یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري پیل کړه او د افغانستان پر خپلواکۍ ټینګار وکړ. ورسپانه زیاتوي د جوزف ډینفورد د دندې په پیلولو په مراسمو کې جنرال جان ایلن، لوړ پوړي پوځي چارواکي او په سلګونه کسان ناست وو. ورسپانه زیاتوي چې د ایران، پاکستان او منځنۍ اسیا په منځ کې پروت افغانستان د لرغوني یونان له وخته له یرغلونو سره مخامخ شوی دی. امریکایي جنرال جوزف ډینفورد په داسې وخت کې د نړیوالو ځواکونو مشري سنبال کړې ده چې 3,15,000 مضبوط افغان ملي اردو او پولیس د هیواد په زیاتره سیمو کې د امنیت خاص رول په خپل اخیستی دی او په راتلونکو څو میاشتو کې به په هر ځای کې په واک کې وي. د ورسپانې په لیکنه د ایساپ رول به یوازې د افغان ځواکونو مرسته کول، هغوی ته مشورې ورکول او د هغوی روزل وي. ورسپانه لیکي جنرال جان ایلن او د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال ډیمپسي وویل چې د 2014 کال تر پای به د جوزف ډینفورد په وړاندې ننګونې دا وي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د افغان ځواکونو د مرستې او روزنې ترمنځ برابري او پر القاعده فشار وساتي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو په واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانه کې راغلي شمالي کوریا د نهې پورز د درېمې اټمي ازموینې پخلې وکړل. د ورسپانه په خبره د ازموینه چې امریکا ته وګواښ دی خی د شمالي کوریا مشر د پخوا په څیر اوس هم له امریکا سره د امن خبرې کول نه غواړي. د مقالې مهم ټکی د ملیحا میرزاده نورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي شمالي کوریا د نهې پورز د یوې وړې کچې اټمي وسلې د ازموینې لپاره په ځمکه کې دننه چاودنه وکړه. د رسپانې په خبره دا په اوږده فاصله وشتونکي میزایل کې دی شي. رسپانه لیکي پیونګ یانګ د پولیسو په یو غریزه سیمه کې د ازموینې درې غنټې وروسته د خبر پخلی وکړ. دا ازموینه له هغې وروسته مخې ته راغلی چې اونۍ وړاندې د شمالي کوریا د اټمي صلاحیت زیاتېدلو په هکله د ګواښ خبره کېدله. د جنوبي کوریا یون هپ خبري ایجنسی وايي په یاد سیمه کې لدې مخکې هم په 2008 او 2009 کې چاودنې شوې وي او اوس شمالي کوریا د دغه ځای نه زیاتره سامان او کسان لرې کړل چې په یاد ځای کې د ازموینې په هکله واضح نښې ورکولې. ورسپانه د جاپان د حکومت د ویان له خولې لیکي د امریکا حکومت ته د ګل په ورځ د ازموینې په هکله ویل شوي. د امریکا جیولوجیکل سروې په شمالي کوریا کې د غرمې 2:00 په خواوشا کې د 4.9 کچې زلزله معلومه کړه. واشنگتن پوسټ لیکي دغه ټیسټ د شمالي کوریا مشر کیم جون اون تر واک لاندې اړومبې ازموینه ده. واضحه اشاره ورکوي چې د خپلو مشرانو په شان دی هم د امریکا سره پټه کړ دی. ورسپانه لیکي که څه هم شمالي کوریا د ټیسټ پخلی وکړ، وروسته بیا د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو بیړنۍ غونډه راوبلله. جاپان د سخت نړیوال ردعمل غږ وکړ او له خپل خوا د بندیزونو خبره وکړه. د سلامتي کونسل په راتلونکي غونډه کې به په چین یو وار بیا توجه وي چې د شمالي کوریا نږدې ملګری هیواد دی او په وروستیو هفتو کې شمالي کوریا د درېمې ازموینې نه منع کولو. ورسپانه زیاتوي دغه چاودنه په جنوبي کوریا کې د نوي ولسمشر پاک ګوئن های په واک کې د راتګ نه دوه هفتې مخکې شوې ده چې ویلي دي په دې رضا ده چې د شمالي کوریا سره د په سفارتي کچا خبرې اترې بحال شي چې په تیرو 500 کالو کې پکې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه د کارپوهانو د خولې لیکي چې شمالي کوریا دغه ازموینه د دې لپاره کړې ده چې د وړې درجې پیاوړې اټمي وسله ترلاسه کړي. ورسپانه زیاتوي دغه ازموینه تر پخوانیو ټیسټونو زیاته زوره وروه. جنوبي کوریا چې په ولسي کچا د شمالي کوریا د اټمي ازموینه ټیسټونو مخالفت کوي. په ورستیو کې ویلي دي چې دریم ټیسټ سره به دوی ته د خپل ګاونډي هیواد په اټمي صلاحیتونو معلومات ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په شمالي کوریا کې د اټمي مرکزونو په دوره یو ساینسدان ته شمالي کوریا وویل چې سینټریفیوجز یوازې د پر امنه مقصدونو لپاره دي.
ملیحا میرزاده اوریدونکو او ایټر ټاس خبری ایجنس په خپل رپورټ کې لیکي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لیوروف ویلي هیواد یې په منځني ختیځ کې له لاسوهنې ډډه کوي چې له دغه ځایه ورته د افغانستان د جګړې په څیر مسلې متوجه نشي. نوموړي زیاته کړې روس په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې خپل پوزیشن نه دی بایللی. دغه رپورټ نور تفصیل انیسا اجمل اورو.
ایتر تاس خبری ایجنس په خپل یو رپورټ کې لیکي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس په منځني ختیځ کې د خپل ځای برقرار ساتلو لپاره د افغانستان په شان حالات خپل ځان لپاره نه جوړوي. سرګی لاروف د هغه فکرونو سره رضانه وو چې روس په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې خپل ځای بیللې دی. نوموړي پر دې خبره زور راوړو چې دا ټولې خبرې رښتیا نه دي. سرګی لاروف ویلي هغه ارروز د شام د حکومت او نورو ګوندونو سره په رابطه کې وي. هغه د شام د قومي اتحاد مشر مویز الخطیب سره په دې وروستیو کې د ملاقات یادګیرنه هم وکړه. سرګی لاروف زیاته کړه چې د روس د شام د مخالفانو چې پکې د شام د قومي کونسل چې د بشار الاسد او داغه د رژیم تر ټولو غټ دښمن دی ورسره رابطې وي. اجانس د لاروف له خولې لیکي چې په شام کې حکومت مخالفه فعالانو ویلي چې هغې د شام په چارو کې بغیر د روس د فعاله شمولیت د هیواد د مستقبل تصور نشي کولی. اجانس لیکي د لیبیا حالاتو ته په کتو سره د روس د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لیبیا کې نوی حکومت د ټول هیواد چارې نشي سنبالولی او دا د سیمې د استحکام لپاره مهمه ده چې دوی الته دغه کنټرول پر ځای کړي، خو نوو چارواکو ته به په دې لار کې ډېر ستونزې وي. سرګی لاروف وایي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د لارې له لیبیا سره د مرستو کولو هڅه کوي او د ملګرو ملتونو د مرستو مشن په لیبیا کې د مرکزي چارواکو او د صوبو د مشرانو ترمنځ د رابطو لپاره یو لار هم جوړوي. خو د سرګی لاوروف په خبره د لیبیا چارواکو دوی ته نیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې لیبیا د معمر قذافي د حکومت په وخت په شروع کړې شوې پروژو کار پیلول غواړي. سرګی لاوروف د لیبیا او د عراق موازنه کولو سره وویل په 2003 کال کې دوی وار په وار د دې مخالفت وکړو چې ولې امریکا الته د اتحادی ځواکونو مشري کوي. اجانس د سرګی لاوروف د خولې لیکي چې عراق له روس سره د اقتصاد په برخو کې همکاري او د تیل او د توانایي په لړ کې کار کول غواړي. نوموړي پر دې خبره هم زور راوړو چې بغداد د روس نه د پوځي کارونو لپاره سامان اغستل غواړي. سرګی لاروف وایي زما ځواب دغه خلکو چې په دې حیرانیږي چې ولې موږ د خپل پوزیشن لپاره جګړه نه کوو او دا هم چې موږ په دغو سیمو ته د کار لپاره د خپلو کسانو د لیږلو له لارې جګړه وکړو او د ځان لپاره به یو بل افغانستان جوړ کړو، موږ به هیڅ صورت کې داسې ونه کړو. اجانس د سرګی لاوروف له خولې لیکي هغې به د دغې سیمې ټولو هیوادونو سره اړیکې برقرار ساتي او روس به د هغو مخالفو سره کار وکړي چې خپلې ډلې د انقلاب پر ضد وهڅوي، ځکه چې دوی کتلي چې د انقلابونو هیڅ سمې نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
انیسا اجمل واوریدونکو، او فرانس پریس اجانس په خپل یو راپور کې د هغه پخوانی امریکایي سرتیری کیسه کړې چې ولسمشر براک اوباما ورته د افغانستان په جګړه کې د میړانې لپاره جایزه ورکړې ده. د دغه راپور مهم ټکی له دې لنډې دمې وروسته اوري. فرانس پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر ګل په ورځ د افغانستان د جګړې یو پخوانی امریکایي پوځي ته د میړانې جایزه ورکړه. یو دیرش کلن کلینټن رومیشا په 2009 کال کې په داسې حال کې چې طالبانو 350 امریکایي سرتیری د 1200 ساعتونو لپاره محاصره کړي ول او خپل دی زخمی وو او له طالبانو سره سخته جګړه وکړه. دغه نخته چې اته امریکایي پوځیان پکې مړه او 22 نور ټپیان شول، ولسمشر اوباما د افغانستان د جګړې یو له خونړیو هغو څخه یاد کړه. په راپور کې راغلی په داسې حال کې چې رومیشا په یو لاس او سټ لګیدلی و او خولې هم ټپي شوي وه، خپل زخمی شوي ملګري وژغورل او مړه شوي هغه یې د جګړې له ځایه وایستل. دا جانس په راپور کې د ولسمشر اوباما له قوله ویل شوي له دغې پیښې باید درس واخیستل شي چې امریکایي پوځیان پر یوه بل مین دي او د خپلو ملګرو د ژغورنې لپاره له هېڅ یوې قربانۍ ورکولو نه په شا کیږي. دغه پخوانی امریکایي پوځي ته په ورکل شوي ستاین لیک کې لیکل شوي چې په دغه جګړه کې درې طالبان ووژل او د هغوی یو شمېر پټن ځایونه یې له منځه یوړل. رومیشا له خپل مډال ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې ډېر احساساتي شوی و له سپینې ماړۍ د باندې خبریالانو ته وویل چې دغه انعام یې د خپلو هغو ملګرو سرتیرو لپاره قبول کړ چې د ده په خبره وی نشو کړی خپل وطن ته بیرته ستانه شي. نوموړي زیاته کړه د مډال پر اغستلو خوښ دی، خو په عین وخت کې خواشینی هم دی چې خپل ډیر نږدې ملګري د افغانستان په جګړه کې له لاسه ورکړل.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو په امریکایي مجله فورن پالیسۍ کې په پاکستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد روانې جګړې په اړه مقاله لیکل شوې چې وایي په دې کې زیاتره وخت بے ګناه ولسی وګړي وژل کیږي او هم دوی تر ټولو زیات اغیزمن کیږي. احمد شاه اعظمي د دې مقاله مهم ټکي راوړوي.
په فورن پالیسۍ مجله کې عمر فاروق لیکي، د پاکستان په شمال غربي سیمه کې د طالبانو او القاعده په ضد روانه جګړه کې ځایي ولس ډیر زیات اغیزمن شوی دی. د پوز لخوا د ولسی وګړو وژنه، ځای خلکو ته اجتماعي سزا ورکول او په پرله پسې توګه د زرګونو کسانو نیولو د پوز او حکومت په ضد د خلکو غوسه زیاته کړې ده. لیکوال د کوټې د تیر میاشتې د بمی چاودنې ذکر کړی چې تر سل زیات کسان پکې ووژل شول چې زیاتره شهیدان ول. دوی د احتجاج په توګه د مړو له ښخولو څخه انکار وکړي. همدا ډول کار د خیبر ایجنسی خلکو وکړي او د هغو اتلس وګړو مړی یې د خیبر پښتونخوا د گورنر هاوس مخې ته کښېښودل چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي ول. د قبایلو لخوا تر دې ګام وروسته پوز رضامندي وښوده چې د پیښې پلټنې به کوي او د مړو له کورنیو سره به مرسته کوي. خو که چیرې دوه قبایلو له پوز څخه د سیمې د پریښودو غوښتنه کړې وای نو ټول به په راتلونکي کې په سیمه کې د وسلوالې پیښې تر رامنځته کېدو وروسته د اجتماعي ذمواري په تور نیولي وای. لیکوال کې د خبر ایجنسی تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د پاکستاني پوز د هلیکاپټرو لخوا د شمالي وزیرستان په میرالی کې د دوه شزو او دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان ووژل شول. د دې پیښې په خبرګون کې ځایي جرګې د درو ورځو د هړتال اعلان وکړي. لیکوال پر مخ لیکي د خبر ایجنسی په څیر په نور قبایلي سیمو کې هم د 2002 کال راهیسې ورته پوځي عملیات تر سترګو شوي دي. دا پوځیان په لومړي سر کې د پولي اغاړې ته د ناتو د عملیاتو د ملاتړ لپاره ځای په ځای شول، خو د ډېر وخت راهیسې دوی له وسلوالو طالبانو سره د پیشو او مژک لوبه پیل کړې ده چې تاوان یې ځای خلکو ته رسیږي. یو خواته که په دې عملیاتو کې یو شمېر ولسی وګړي وژل شوي دي نو بلخوا په لکونه خلک په زوره بې کوره شوي دي. لیکوال د مقالې په پای کې د قبایلي سیمو د خبریالانو د ټولنې د مشر صفدر داوړ په حواله لیکي، د سیمې مشران او ځای خلک تر 2001 کال وړاندې د حالت یادونه کوي او وایي چې دوی خپل کلتور، اتفاق او د امن لشکرونه لرل چې په دغه روانه لوی لوبه کې تر هر برخوال هیواد زیات موثر ول.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په سپریم کورټ کې د منهاج القرآن ادارې د مشر طاهر القادری لخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن له سره د جوړولو په دایر شوی درخواست او هم د غبرګ شهریت پر موضوع بحث وشو چې پاړې رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
سپریم کورٹ کې د الیکشن کمیشن بیا د سره جوړول لپاره دایر شوی. د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری لخوا دایر شوی درخواست د اوریدنې دوران چیف جسټس افتخار محمد چودھری اویل چې د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری په آئینی ادارو سیاست نشي کولی او نه ورته د ادارو خلاف د خبرې کولو اجازه شته. د اوریدنې دوران ډاکټر طاهر القادری بینامه چې هغه کله بهر ملکونو سفر کوي نو د کینیډا پاسپورټ استعمالوي او صرف پاکستان راتلو لپاره د پاکستان پاسپورٹ استعمالوي چې په جواب کې عدالت اوویل چې د پاکستان ولس هغه وی چې د دنیا هر یو ځای ته زین خپل شناخت د پاکستان د ولس په حیث کوي. په دې موقع چیف جسټس افتخار محمد چودھری طاهر القادری ته اوویل چې هغه د تیر کال دسمبر په میاشت کې پاکستان ته راغلو او جنوري کې الیکشن کمیشن باندې اعتراض کوي. په اوریدنه کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری د اسما جهانگیر مثال هم ورکړو چې د هغه ژوند ته خطر وي او هغه د نړۍ سفر هم کوي خو هغه کله هم د بل ملک پاسپورٹ نه دی اخستی. د اوریدنې وروسته د تحریک منهاج القرآن مشر طاهر القادری میډیا سره خبرو کې اوویل چې هغه د پاکستان د آئین تشریح لپاره عدالت ته راغلی دی او سپریم کورټ چې څه فیصله هم وکړي هغه تبا قبولوي.
میرا سٹانس یہ ہے کہ آئین پاکستان میں کسی آرٹیکل اور سیکشن میں
زما موقف دا دے چې پاکستان آئین او هغه حصے او آرٹیکل او سیکشن او برق شہریت لرون کې د دین نه دی منی کړي چې هغه پټیشن دائر نکړي نو سپریم کورټ با سوال په دې اړه خپل رائے جوړولو لپاره تحقیق کوي او جواب به ورکوي.
د برق شہریت لرون کې حیثیت په اړه آئین سوي په دې حق له د قانوني چارو کارپو بیرستر بچا وایي
خدا دې کې سو پوری قانوني او آئینی پوزیشن دې نو هغه کې ایک تعلق قادری یا بل پاکستانی کا ڈول نیشنلٹی ناغ دروازہ خام خا عدالت دروازہ کے کمرے ٹکولی شی اگر سگری میں سی اگر عدالت تکلی شی اور اگر تب ریلیف ملاوی گی پتی کہ ریلیف نہیں شی سارا وہ نہیں عدالت کی چونکہ تاثر بل ملک نیشنلٹی کا نہ لما خپل خیال دادی کہ اگر تو پورا پورا حق دے دا ڈول نیشنلٹی والا تھا
خبر خواہ بیرسٹر بادشاہ وائی چھتے طاہر القادری درخواست کی سے آئینی او قانونی وزن نشتا او اگر نگرنی چھ پدے موقع عدالت با طاہر القادری تا سے ریلیف ور کی یاد دیوی چھ دی کیس اوریدنا تر سبا پوری ہو زنڈا ولی شوا. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د جلوزو په کیم کې میشت خیبر جنسي کډوالو واړه واړه روزګارونه شروع کړی دي. د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي د یاد کیم شاوخوا 15% کډوال خپل مزدوریانه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال کډوالو دکاندارانو د دوی له گاکونو سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورت یې مونږ ته را لېږلې دی.
په جلوزو کډوال کیم کې میش د خیبر ایجنسی به کور شوی هغه ولس چې په خپل سیمه کې سناس روزګار کوو په کیم کې هم واړه واړه روزګارونه شروع کړی دي. یو کډوال چې ارفزل نومېږي د کباب دکانې پرانسته د هغه په دکان کې استعمال شوی پیزارونه او جامې ملاويږي. نو اول مو د هغه سره خبرې وکړلې.
منګال داسې روزګارو چې گاډو کاروبار باندې کولو برګین خو هغه نه حالات خراب شو کرپیانه ولګې دې بعد ډېر بدلات شو بعد موږ ډېر مجبور شو هغه نه مونږه کډه را واغسته دلته کیم دراولو کیم کې چې کوشش وکړو داسې ست بل روزګار نه و بعد دکان مې واچولو کپړو تیارو کپړو مبرو داسې یو شه به بوتان موټان بعد دا ټیم پاسې جوړو بل د دیاړې نه وکاله بچ کړیو کنه
خو کډوال چې دا سامانونه اخلي نو د دوی په وینا داسې پیزارونه او جامې اخستو ته خوشاليږي ځکه چې دا خلک ډېر بې وسه شوي دي.
بس هغه لکه بده خوشاله نه جوړي جره نو شیخ موږ سم نشو واستای خو 1000 روپے شی موږ ته په 200 ملاو شي بس په خوشالي هغه لکه مثال اوس یو کپڑے جوړه کوي هغه 1200 روپے خرچه پر عزیزل ته کباړ کې والی په 100 والی په 200 روپے والی مثال نو هغه ته دا پیدمنه وګرځيږي.
یو سپینګری ادم خان کاکا وای د کباړ بوټان د ځان د پاره اخلي خو ویلی یو مجبوریه ده
خلاص دا څنګه ویلو مو چې بوتونه موټونه ته خوري کپ کډ جوړ کوي نو ته کوم جوړ ای مجبور ولا چې نو
دا ګران نه دی په نغدې نه اخلي
نو نه دی چې نه غدې وایم بیا انده کلوون ما مو سره کوي جوړ یو کپ کډ باندې ایسه دا رقم لا کستای سپورت کته خوري کې نو سیم وی کې زب کې ما ای په دې تام لا ټول اسول کړی سل ریپیر کړی روخستی ور چې دا مجبور ولا څو
ادم خان کا خپل کلی وطن ته بیا کړه تلې دی او که نه
نه خلو کوم ګوره پښتر کې نه دی نو چې غرتي وخه چې ته دا جوړ دتین نو مجبور دی بونه سخته
دا پیخور سیدونکو نصر الله چې په کیم کې د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتارټی لړخه اډمن افسر ټاکل شوی هم د کباب په دکان کې ولاړو او بوټان یې اخستل.
انسان مثلا په کم کمیونټي کې اوسېږي کدا اغازي سه انډستری وی آلته کې صدا سه ایون چې روز په پښتنو او د دې سیدونکو په گاډو باندې د اسلام آباد یا د پنجاب نمبر پلیټ ویلم څخه پکېګم زم سګون کې شعور نشته زمون خلکو کې دار ویني او چرته زمونږه ټیک د پنجاب خلکو حق دی چې خپل صبح خپل پروینس خکی دغه سیمون لمې چورټي په کار ده چې موږ ډیپ سوچ کو دي سیزونو ته نو زما دا د غي چې لوکل میټ سیزونو خو هم خلم او خپل نږدې نه نږدې خلک زین ګاونډي ته کټ
په کیم کې څومره کډوال دي چې روزګارونه کوي او یا بیا بهرني او یا بیا بهر د بلچی او د کودالی مزدوري کوي.
تقریبا 60-50% خلک دا بعض چې کم ډیر لاچار یا بالکل داسې ایجوکیشن نشته یا ان سکلډ دي یا کمزوري دي یا کوئی سره ماشومان دي او میچور کسان یا اډلټ ور سره نشته کنه هغه خلک مجبورن کار نشي کولای بس د راشن ته پراتی.
د نصر الله په وینا لږ زیات 30% کډوال اولس ډیر بې وسه دي چې نه یې روزګار شته او نه مزدوري کولای شي او دا ځکه چې خود دغه خلکو سه هنرونه زده نه دي او یا بیا په دغه کورمو کې د مزدوري والا لوی تنان نشته دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د پښتو یو وتلی هنرمند زرشاد علي د اته سلویت کلونو په عمر کې له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په حق ورسېد چې په رزړو اشنغر کې خاورو ته وسپارل شو. زرشاد علي چې سلګونه سندرې ویلې دي د ژوند او هنري سفر په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل دا رپورت جوړ کړی دی.
دا زړه راخکون کې غږ د وتلی هنرمند زرشاد علي دی. څوک چې د اتسل وختو کالو په عمر کې لدې پانی دنیا څخه وکړ چې دو او 13 ورځ په خپل پلرني کلی رزړو اشنغر کې خاور ته وسپارل شو. زرشاد علي په کال 1915 کې زیږیدل او سم له ماشومتوب د پښتو موسیقي سره مینه او علاقه لرله. د سل کبل چې نن د زرشاد علي شمیره په تکړه هنرمندانو کې کولای شي. زرشاد علي په خپل ځانګړي انداز او خشیر ویلو دوړو خو سیمو کې ډېر په جنګلي پیدا کړي وو. د پښتو ژبه تکړه هنرمندان او لیکوال لیکوال د زرشادلی په هنري ژوند او استادای د مشال ریډیو سره غږیدلی چې یو پکې هم تکړه موسیقار او د د ترزوی سنتوش دی چې د دوی د هنري زده کړې او کورنی ژوند حال داسې تذکره کوي. لیکوال او جرنلسٹ امجد علی خادم مشال ریڈیو ته خپل خبرو کې ویل چې د ښه شاعرانو په کلامونو ویلو زرشاد علی پوها او لوست طبقې اوریدو او خوخو.
احمد گل صاحب هغه شاګرد او شل کاله مخکې هغه ته شکر اخی و هغه پروګرام کې زه پخپله موجود وم ناست وم سره هغه تعلیم او حکم او هغه په اردو پیدا په پښتو باندې پیدا هغه د خوشحال بابا کلام ویلی دی د رحمان بابا کلام یې ویلی دی د غنی خان بابا هغه د کلام ډېرې نمونې یې ویلي دي د اجمل خټک بابا د احمد شاه صاحب صاحب ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب کرام الله ګران صاحب سیف الرحمان سلیم صاحب کلام یې ویلي دی زرشاد علي اشنغري چې دې انسانانو سره بې کچه زیاته مینه وه انسان
دوستی و انسانیت پا جذبه بانده هنر و فن لغی گول کرده وا. در زرشاد علی استاد او د پښتو وتلی هنرمند احمد گل مشال ریډیو ته وایي چې زرشاد علی د موسیقي په پن پوه وو.
زرشاد علی به بل پیدا نشي نو بدغه یو زرشاد علی وو عمر ډېر تېر شي کنه نو د هغه مقام سخت دی څوک به جوړ نه کړي کشنغر په زرشاد یادېدو موسیقي داسې زده کړې وه چې صحیح طریقې سره یاده کړې وه بل ما ورسره ډېره خواري کړې ولې چې زه استاد وم.
ځوان او وتلی هنرمند کرن خان مشال ریډیو ته وویل چې د زرشاد علی د موسیقۍ جوړ کړي طرزونه ډېرو لویو هنرمندانو د نوې موسیقۍ سره خپل کړي دي.
دا داسې هنرمند چې محلي موسیقي چې کومه ولسي موسیقي ژوندۍ ساتلې وه په خپله علاقه زړو کې ډېر زیات نه مو بلکې په ټوله صوبه کې ډېر زیات نه مو دومره ښه کمپوزونه یې کړي دي چې هغه خو د کلي یو ساده سړی او خو دې بس هغه کمپوزونه چې به د نورو هنرمندانو واورېدل نو هغوی به په دې پېښور کې په ښه موسیقۍ کې ریکارډ کړل.
زرشاد علی به د خپلو زلمو سندرغاړو سره ډېره مینه لرله. دا خبرې مشال ریډیو سره د افغانستان تکړه هنرمند بریالي سمدی کولی.
یو خو هنرمند او دغه انتخاب ډیر خو غنی خان دی ډیر ویلی یو کښه سندرغاره کتلو ډیر مینه به ورکو ډیر یو مینه ناخره یو ځلم من سردریات کې ورته کتلی دی په پی ټی وی کې د شوکت علي سے پروګرام او د کې زرشاد علي دا نور سندرغاری په کې نو دې چې یو شوري د غنی بابا ویلی او بل سی ویلی او بیا شوکت سے مواز کو چې د بلم د غنی بابا وایا چې ساده خو نه مزه کوي.
خدای بخله زرشاد علي تر څولېختو کالو د پښتو موسیقي سره تړلې پاتې شوی او په دغه دومره موده کې په زرګونو غزلې محلي سندرې او نور ډېر زړه پورې نظمونه د موسیقي په خوږو سرونو کې پښتون اولس ته پرزو کړي دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام ترش پګو اوریدونکو د خبرونه اخیرنۍ او شیبو ترغلیو له عبد الله کاکل باد خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان او پاکستان عالمان راتلونکي میاشت په کابل کې د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس په جوړولو سره سلا سوي دي. دا سلا پرون په اسلام آباد کې د افغان علماو د یو وفد د پاکستاني دینی عالمانو سره د ملاقات په وخت سوي دي. په د نړیوال کانفرنس مقصد د ترګري پر ضد د یوې ګډي فتوا جاری کول وي. د پاکستان او ایران د پایپ لاین پر بیلابیلو چارو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ درې ورځنۍ خبري اترې په اسلام آباد کې روانې دي. د پاکستان د تیلو د وزارت سیکرټري عابد سید نن مشال ریډیو ټول چې د خبرو په لومړي پړاو کې د ګیس د غزولو پر مدد دواړه غاړي سلا سوي دي. نن سهار د خیبر پښتونخوا په بنو کې د کالج زده کوونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر صفت الله او دغه د خپلوانو د لادرکۍ خلاف مظاهره کړې او د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر د دواړو هیوادونو د اړیکو پر اهمیت زور کړی دی. ریچارډ اوسلون نن په پېښور کې د دورې پر وخت د خیبر پښتونخوا له گورنر او وزیر اعلی دواړو سره ولیدل. د افغانستان د امریکا څخه باندې اتلس میلیون ډالر د افغانستان د منشیات پر ضد مبارزې وزارت له پروګرام سره مرسته کړې ده. شمالي کوریا وایي په کامیابی سره تم ځکلاندې درېما جوهري ازموینه بمی ازموینه کړې ده. ایران وایي د توانایي د نړیوال ادارې IAEA له خوا له تهران د باندې د پارچن پوځي ودانۍ د کتلو غوښتنه د خبرو اترو برخه هغه وخت جوړېدلی سي که چېرته د دې هیواد د جوهري پروګرام حق ومنل سي.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو چې ورسره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېده. تاسو اوریدونکو په همدغه صفو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا عبد الحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.